تا برنامه دیگر، الله نگهدار همه.
پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
په افغانستان کې غرمه 12 بجې شوې ده. ازادي رادیو پی یو استودیو دی غرمنی خبری خپرونه کې موزه نوریا سنوري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان حکومت وایي طالبانو په دې وروستیو کې د سولې په نوم یوې ستراتیژۍ ته چې برید کوي او مسؤلیت نه اخلي مخه کړې. پر طالبانو د افغانستان د حکومت دا تور به چې اوس د سولې د خبرو دوهم پړاو پیلېږي څه ډول اغېز وکړي د چارو د یوه کتونکي نظر واخلو. پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. اسدالله لودین دا خبرونه اوروي.
ارګوی طالبانو د بریدونو تګلارې بدله کړې. په غزنی کې لا هم د برمتشو کسانو برخلیک نه دی معلوم، او په امریکا هند او لاتینی امریکا کې د کورونا وایروس د بدلون موندلې بڼې پیښې ثبت شوې. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقی وایي کابل کې د طالبانو جنگی تګلارې بدله شوې او هغه دا چې بریدونه کوي خو مسؤلیت نه اخلي. صدیقی نن پر خپل ټویټر باندې لیکلی چې دا تګلارې برید او انکار دی، او زیاته کړې ده چې وروستیو اونیو کې کابل کې هدفي وژنې طالبانو کړې دي. صدیقی ویلي له دې بریدونو د طالبانو هدف دا دی چې ویره، وحشت او ناهیلي خپره کړي او د خلکو او دولت ترمنځ واټن زیات کړي. له دې وړاندې د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست هم ویلي و چې د هدفي وژنو تر شا د طالبانو او حقانی شبکې لاسونه دي. طالبانو بیا څو ورځې وړاندې له ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دوی د ملکي کسانو، مدني فعالانو او خبریالانو په هدفي وژنو کې لاس نه لري. کابل کې پولیسو هغه درې تنه غله ونیول چې له یو کوره یې زیاته اندازه سره زر غلا کړي وو. د امنیت قومندانۍ ویان فردوس فرامرز نن رسنیو ته ویلي د غغلو پرون د شاوخوا 1.5 میلیون افغانیو په ارزښت سره زر د قصبې سیمه کې له یو کوره وړي وو. په کوم انځور کې چې پولیسو رسنیو ته لیږلی د سرو زرو څو غاړکۍ او بنګلي ښکاري او تورن کسان هم په ظاهره تنکي ځوانان دي. کابل کې د وروستیو کې جنایي پیښې زیاتې شوې چې د ولسمشر د لومړي مرستیال په مشرۍ یې په وړاندې مبارزه چټکه شوه. د کابل چارواکي او یو شمیر اوسیدونکي وایي د غلا غدیو کچه تر یوې اندازې اوس راکمه شوې ده. تمه ده چې د کورونا پر ضد واکسین لومړنۍ جوپه تر شپږو میاشتو پورې افغانستان ته ورسیږي. دا خبره د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویان اکمل سمسور تېره شپه ازادي راډیو ته وکړه او ویل
موافقه لمخه چې د روغتیا وزارت او د نړیوال واکسین ائتلاف ترمنځ شوې ده، آینده شپږو میاشتو کې اولینه محموله د واکسین به افغانستان ته راځي، او درې فیصد هغه کسان چې ډیر په خطر کې دي دا به واکسینیږي.
خاغلی سمسور زیاته کړه چې افغانستان ته د کورونا وایروس د واکسین لیږد به تر 2022 کال پورې په 5 مرحلو کې بشپړ شي. معلوماتو ته د ورلد میتروز معلوماتي پاڼې د شمیرو لمخې په افغانستان کې له 250 زیات کسان په کورونا اخته شوي، او له امله یې هم 2000 تنه مړه شوي دي، خو نارسمي شمیرې بیا چارواکو له دې لوړې ښودلې. چارواکي وایي لا هم په غزنی کې د برمتشو کسانو برخلیک نه دی معلوم. د غزنی د امنی قومندانۍ ویان احمد خان سیرت تیر شپه نو وخت ازادي رادیو ته ویل چې د ولایتي شورا غړو د سیمې قومي مشرانو او مخورو هڅه پیل کړي چې دغه کسان را خوشي شي. دولتي چارواکو د دوشنبه پر ورځ ازادي رادیو ته ویلي وو وسلوالو طالبانو د غزنی د قرباغ ولسوالۍ په زردالو سیمه کې څو ځلې له موټرو څخه تر 25 زیات کسان ښکته کړي او لزان سره یې بولی دي، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. خبرونه له ازادي رادیو ناوړی. د امریکا په متحده ایالاتونو، هند او لاتینی امریکا کې هم د کورونا وایروس د هغې بدلون موندلې بڼې مثبت پیښې لیدل شوې چې د لومړي ځل لپاره بریتانیا کې تثبیت شو. د وایروس دغه بڼه تر اصلي هغې چټک خپرېږي، او له نښو نښانو داسې ښکاري چې اوس نږدې ټولې نړۍ ته رسېدلې. د وایروس دغه بدلون موندلې بڼه تر اوسه 40 هیوادونو کې لیدل شوې چې کاناډا، استرالیا او دغه راز د اروپا، آسیا او منځني ختیځ ځینې هیوادونه پکې دي. له دې سره د هغو دولتونو شمیر په زیاتېدو دی چې د وایروس د مخنیوي لپاره د وګړو پر تګ راتګ بندیز لګوي. له دې سره سره داسې هیلې پیدا شوې چې تر راتلونکي پسرلي او اوړي پورې به د کورونا پر ضد بېلابېلو واکسینونو ته خلک پراخ لاسرسی پیدا کړي. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن ژمنه کړې چې په دې هیواد کې به د کورونا ضد واکسین پروګرام لا ګړندۍ کړي. نوموړي د دسمبر پر 9 د اوسنی ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې لخوا د واکسینو د ویش پر لړۍ انتقاد وکړ او دا پلان یې وروسته پاتې وباله. د ولسمشر ټرمپ ادارې پلان درلود چې د روان کال تر پایه 40 میلیونه دوز واکسین برابر کړي. د دې ناروغۍ د کنټرول مرکزونو د معلوماتو له مخې یوازې 12.4 میلیونه دوز واکسین ویشل شوی او 2.1 میلیونه وګړي د یاد واکسین لومړنی دوزونه اخیستي. جو بایدن ویلي که دا لړۍ د اوس په څیر روانه وي، د امریکا د خلکو واکسیناسیون چارې به میاشتې نه بلکې کلونه وخت ونیسي. منتخب ولسمشر د روانې میاشتې په سر کې ژمنه کړې وه چې د خپلې کاري دورې په لومړیو 100 ورځو کې به 100 میلیونه دوزه واکسین برابر کړي. او د روسیې د څېړنو کمیټې د کرملین د سیاسي منتقد الکسی ناوالنی پر ضد یوه جنایي دوسیه پرانستې ده. دغه کمیټې ادعا کړې چې ناوالنی د فساد ضد ادارې له لوري 100 میلیونه روبل غلا کړي دي. د دغه دوسیې چې تیره ورځ پرانستل شوې نوې پوښتنې راپورته کړي چې که ناوالنی په دې تور محکوم شي د اوږده بند له سزا سره به مخامخ شي.
خبرونه مو لازم دي لړو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان حکومت وایي طالبانو په دې وروستیو کې د سولې په نوم یوې ستراتیژۍ ته چې برید کوي او مسؤلیت نه اخلي مخه کړې ده.
طالبان حمله کوي او بیا له څخه انکار کوي. دا یو ډول د دوی د ستراتیژۍ دی چې وروسته له مذاکراتو سره هماله دي شروع کړي.
د افغانستان حکومت پر طالبانو دا تور داسې مهال پورې کوي چې کم یوه اونۍ وروسته به مرکچیان بیا د طالبانو له استازو سره د سولې دوهم پړاو خبرې په دوحه کې پیلوي. دا ډول څرګندونې به د سولې د راتلونکو خبرو اغیز ونه کړي. د سیاسي چارو د یو کارپوه نظر اخلو په دې اړه. دا به هم واورئ چې د افغانستان له عامې روغتیا وزارت سره د کورونا وبا په وړاندې د مبارزې په برخه کې د مرستو په لړ کې د کډوالو نړیوالې ادارې هم د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست سره مرسته وکړه. په نړیوالو موضوعاتو کې به بیا هم د کورونا په باب واورئ چې د کورونا په نوې بڼه وایروس چې لومړی ځل په بریتانیا کې موندل شوی و په متحدو ایالتونو، هند او لاتینې امریکا کې هم موندل شوی او دا ښیي چې دا ویروس د وایروس دغه بڼه په نړیواله کچه په چټکۍ سره یاد کوي. مننه چې ازادي رادیو او ری خبرونې پاتې برخه بیا هم زنوري است. نوري د خپل تخنیک همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. رازو لمړی د سولې موضوع ته. د افغانستان حکومت وایي طالبان برید کوي او مسؤلیت نه اخلي. دا د دې ډلې د سولې په نوم د ستراتیژۍ و برخه ده. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي وایي طالبان غواړي په دې کار سره افغان حکومت د نړیوالو او د افغانانو په ذهنونو کې کمزوري وښيي. څو د ده په وینا یوې کاذبې هیلې سره د سولې په مذاکراتو کې لاس بری اوسي. دا په داسې حال کې ده چې تمه ده شپږ ورځې وروسته، یعنی د راتلونکي سه شنبې په ورځ، بیا د قطر په پلازمېنه دوحه کې د افغانستان د دولت او د طالبانو ملکچي پلاوي د سولې دوهم پړاو خبرې پیل کړي. دا موضوع له کابل از همکار تعقیب کړي. نور جزئیات به انتری واورو. مهرباني.
ولسمشر وانی په کابل کې ورسته هدف ورژنې او ورېدونه د طالبانو د برید او انکار کونو د هغه ستراتیژي برخه بولی چې په خبره یې د سولې کونو یې مختوري. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی د چهارشنبه په سهار په خپل ټویټر باندې لیکلي، لدی بریدونو موخه د ویرې، وحشت او نهیلۍ خپرول دي او طالبان غواړي په دې کار سره د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت او خلکو ترمنځ واټن پیدا کړي. خغلی صدیقی زیاتوي لدی کار د طالبانو بل موخه د افغانانو ترمنځ او په نړۍ کې د افغان حکومت ضعیف ښودل دي. سولې د لارې دی وکول شي د سولې په خبرو کې برلاسي و اوسي. ولسمشر ماڼۍ وایي طالبان په دې کار سره د خلکو لکر کې پراته بل څه پلاس را نه وي. د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینا پال
طالبان حمله کوي او بیا له څخه انکار کوي. دا یو ډول د دوی د ستراتیژي دی چې وروسته له مذاکراتو سره هماله دي شروع کړي. دوی غواړي چې د افغانستان نظام د خلکو په وړاندې باندې همدارنګه په ملي او نړیواله کچه باندې ضعیف وشي. طالبان د دوو اعمالو په ترسره کولو سره یوازې دا شي د دوی په وړاندې باندې نفرت د افغانستان د خلکو زیاتېږي بله په لاسته راوړنه نه ده.
دا په داسې حال کې ده چې پرون د افغانستان د ملي امنیت رئیس او د کورنیو چارو وزیر د مشرانو جرګې په استجوابیه غونډه کې وویل ډیری هغه کسان چې په هدفي وژنو کې لاس لري د طالبانو او حقاني شبکې غړي دي. طالبان بیا د افغان حکومت د اداره دوي د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو سره خبرو کې ورسته هدفي وژنې د افغان حکومت کار بلل او په دې پیښو کې خپل هر ډول لاس لرل رد کړي. د افغانستان حکومت داسې مهال هدفي وژنې سولې خبرو سره تړلې بولي چې تمه ده د جدي په 15مه په دوحه کې د افغانستان دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو پلاو ترمنځ د سولې بیا ځلي خبرې پیل شي. که هم د ملي مصالحې عالي شورا وایي تخنیکي کمیټه پر دې کار کوي چې د اسلامي نظام تشریح او د سولې تګلاره جوړه کړي، خو د افغانستان مذاکره کوونکي پلاوی وایي دوی د افغانستان د اسلامي جمهوریت استازیتوب کوي او په اساسي قانون کې د اسلامي نظام روښانه تعریف شته. د پلاوی په خپل ټویټر باندې لیکلي د مذاکره کوونکو پلاوی په جوړښت کې پیاوړي قانون پوهان او دینی عالمان شته او د اړتیا پر مهال د نظام د تشریح لپاره به اساسي قانون ته مراجعه کوي، خو که اړتیا شوه د هیواد مخکښو دینی عالمانو او مخکښو قانون پوهانو څخه به هم مشوره اخلي.
بلې مننه. قدر من اوریدونکو، او مو ردل چې د افغانستان حکومت وايي طالبانو په دې وروستیو کې سولې په نوم یو ستراتیژي ته چې برید کوي او مسولیت نه اخلي مخه کړې ده. له کابل د سیاسي حقوقي چارو پو فاروق بشر هم را سره وصل دی. بشر صاحب، خبرونه ته خراغ لست.
سلام تاسو ته، تاسو او اوریدونکو ته، او نو هغه چا چې دا او سره ارتباط نشي.
بشر صاحب، د افغانستان حکومت پر طالبانو دغه تور داسې مهال پوری کوي چې شپږ ورځې وروسته به د قطر په پلازمینه دوحه کې د دواړو لورو مرکچیان بیا سره کېني. مخکې د دوی ترمنځ په خبرو کې ویل شوی چې باید دواړه خواوې له داسې څرګندونو ډډه وکړي چې پر دغو خبرو بد اغېز کوي. فکر نه کوي چې دا ډول څرګندونې به د سولې راتلونکي خبرې تر خپل سوري لاندې راولي؟
دا هم سلامونه. زه دا چې فکر کوم چې طالبانو تر اوسه پورې هوښنه نیت نه دی ښودلی چې په دغه مذاکراتو کې واقعا دوی د زړه کومې غواړي په افغانستان کې امنیت راشي، سوله راشي او په افغان ولس پ مصیبتونه خلاص شي. تاسو په خپله اورېدلی دي او تاسو په خپله نشر کړی دي چې د هغه علایم آثار چې دوی دا د بریدونو په هکله پیدا کړي دي او هغه کسانې چې نیولي دي په دې ارتباط سرګن سر په ثابت شوی دی. چنانچې په هلمند کې کله چې د ازادي راډیو خبریال ووژل شو یا ترور شو، که طالبانو چې نیول شوي دي دوی اقرار کوي چې دوی ته پخپله کړي. په همدې ترتیب سره کله چې په ډنګرار کې هغه کېږي داعش ملامت کړی یا داعش نیول شوی دي، نو له دې کبله دوی په دې ترتیب سره هر څومره دروغ وایي افغانستان افغان ولس ته دا څرګندېږي چې دغسې انفجار او انتحار او هدفي وژنه چې کېږي غیر له دې چې د طالبانو لاسته کېږي. زه دا داعشان د طالبانو څخه جلا نه بولم، ځکه چې دا داعشان د طالبانو جلا څخه جلا شوي دي. دوی سابقه طالبان دي یا د القاعده غړي دي. نو دې کبله داسې باید وویل شي چې تر څو چې حسنیت پیدا نه شي د دوه خواوو لپاره او دغه مذاکرات که مشکل لاړ شي دغه مذاکرات به نتیجه ورنه کړي.
بله،
په دې چې یو په بل باندې اعتماد نشته، تر اوسه دوی د افغانستان حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
بله بشر صاحب،
مذاکرات چې دوی کوي وایي افغانستان ولې سره بغداد کوي.
بشر صاحب، له دې مخکې هم ډېرو حملو مسولیت نه دی اخیستی. په تېر بیا د هغو حملو چې پکې ډېر ملکیان وژل شوي یا انټپیان شوي دي، فکر نه کوئ چې اوس د افغانستان حکومت تر یو ډول تر فشار لاندې دی؟ په تېر بیا دغه د وروستیو هدفي وژنو چې د رسنیو کارکوونکي او د مدني ټولنې فعالان ډېر په نښه شوي، نړیوالو هم ډېر فشار پرې راوستی چې باید د رسنیو د کارکوونکو د خوندیتوب لپاره حکومت جدي اقدامات وکړي، عاملان او پیژنې. دا د تیرو 19 کلونو یو بیان ازادي په افغانستان کې وستر لاسته وړنه بلل شوی. په دې شکل غواړي چې دا توپ یو بل خواته ورګزار کړي، فکر نه کوي؟
زه فکر نه کوم چې د افغانستان حکومت دا توپ د طالبانو په میدان کې واچوي، ځکه چې افغان ولس ته دا څرګند دی چې د هغه تاریخ نه چې دغه جنګونه شروع شوي دي، انتحار او انفجار چې شروع شوي دي، په دې کې زیاتوالی راغلی، کموالی دی راغلی. هغه قرارداد چې د خلیلزاد سره طالبانو وتړه، په دې کې واضح ویل شوي چې باید اور کم وي په افغانستان کې، او ضمن دا زمینه مساعده شي چې د افغانستان ولس سره دوی یو اصول وکړي. هم هغه علت و چې دغه تقریبا 15 زره بندیان یا 15 زره بندیان خوشې شو، او په دې ترتیب سره دوی ویلي و چې دا اور کم دا غزي چرته په خپل امریکا او خلیزاد وای چې طالبان هم سره منلي و چې دا افغانستان کې اور کم به وشي او یا دا داخل اجازه نشي دا انفجار او انتحارات حال دا چې موږ تاسو ویلي چې دا انفجار او انتحارات نه یوازې دا چې په مرکز کې بلکې په محلاتو کې دوی پر غافلی او صوبه دې حمله کوي او بیچاره اسکار او وژني او ملکي خلک وژني بم چاچول کیږي دا ټول د فکر کوم دا یو تاکتیک دی چې غواړي په دې ترتیب سره طالبان او نړیوال ټولنه ته وخی چې مون په دې هغه کې لا بلاسي فنان چې کاڅو په یاد وي یو وخت دا د طالبانو نمایندګان په دې صورت سره واضح ول چې مونږ امریکایانو په ګډه کړې اوس افغانستان به هم په حکومت نه په ګډه
بشر صاحب
نو هغه د دې د فکر کې چې د لاندې لارې نه د کوم امتیاز دا سره راولل شي غل دې چې د خلکو نفرت دې په مقابل کې زیات شي بل به چي نه
لاند ک جواب راکې او سراتون کې سیشن بي بیا د دوړو لور ترمن د سولې خبرې پیلي څومره ورته امیدوار یاست چې دا زل بده خبرې ډیر وختونه نسی او یو نتیجه باور کی
از په دې باندې چې دا مذاکره کله چې دی په ګاګل هغه کې کله لار باندې دونه وخت ونیو مش پک بیا چې وخت ونیو دا مذاکرات به هداخل کلو نه دوام کوي ځکه چې دوی د خپل هدف نه تر اوسه لا نه دي ترسیوي هغه امارات اوس هم دی وايي امارات اسلامي د امارات اسلامي نه دي ترسیوي نه دي او جمهوریت دوی نه مانی آزاد چې افغانستان اساسي قانون او جمهوریت باندې ازادي د مطبوعات باندې ازادي د معلوماتو باندې ټینګار کوي نو د دې قبل دغه دوه مهم شې چې د حکومت شکل او د دینی مسایلو په اړه په ارتباط د ټولو څخه د فیزیتونو رسیدي د دې فکر کوم چې دا مذاکرات وخت پامو کوي
ډیر مننه د سیاسي او حقوقي چارو په فاروق بشرو چې د افغانستان د حکومت د نوې ادعا په اړه چې وایي طالبان برید کوي او مسولیت نه اخلي د دې دلې د سولې په نوم د ستراتیژي او برخه ده او هدف هم ده چې د افغانستان حکومت د افغانانو په منځ کې کمزوري وخی او همې د نړیوالو په وړاندې ضعیف وخی خپل نظر سره شریک او ازادي لرو او هر ورځ د سهار له وجود مخام تر وو بجو خبرونه کوو
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
د غرمې 12 بجې او 13 دقیقې کې دونکو د اسد الله لودین هم اقتصادي خبرونه وړاندې کوي
د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي چې د اداري فساد له امله ساکاله وایي په شفاف ډول نه دی راټول شوی د دغه وزارت ویان حکمت الله قوانچ نن ازادي رادیو ته ویل چې دا وزارت هڅه کوي چې د سیستم په الکترونیکی کولو سره له فساد سره کلکه مبارزه وکړي د هیله څرګندوي چې د ترانسپورتي اوایدو په بانکي کېدو سره به وزارت کې د فساد کچه راټیټه او اوایدو به په شفاف ډول راټول شي د ترانسپورت وزارت د اوایدو پر راټولولو کې د فساد خبره داسې مهال کوي چې د کورونا وایروس د خپرېدو له امله دغه وزارت ملیونونه افغانۍ زیان کړی د افغانستان د ترانسپورت وزیر قدرت الله زکی هم د ترانسپورت وزارت د اندېخنې وړ بللې او تیر ورځ د بیناس پر مهال ویلي و چې د وزارت له فساد سره د مبارزې لپاره د نویو لارو چارو لټه پیل کړي د ترانسپورت وزارت مسولینو تر دې مخکې ویلي و چې د تیر کال وایید 1.5 میلیونه افغانۍ تر رسیدل حال دا چې سږ کال دغه وایید یوازې 80 میلیونه افغانۍ دي د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي روان کال په هیواد کې د وریجو کرکیله او حاصلات 15 پسلو کې زیات شوی د دغه وزارت ویان اکبر استمی ازادي رادیو ته ویلي چې تیر کال د وریجو حاصلات 303000 متریک ټن وو خو د نوې سروې د راپور پر بنسټ روان کال د 50000 ټن په زیاتوالي سره دغه حاصلات 440000 متریک ټن ته رسیدلی دي نموړی ویل تیر کال د هیواد د شولې کروندې 1.8 هکتار وي په داس حال کې چې د نوې سروې پر اساس سږ کال د شولې کروندې د 1.5 هکتار په زیاتوالي سره 4.15 هکتار ته رسیدلې دي د کرنې وزارت وایي په هیواد کې د وریجو کرکیله او حاصلات د 1990 مریض کال پرتله په 1990 کال کې نږدې 15 سلنه زیات شوی او د کابل په شاهزاده سرای کې لزینو بهرنۍ اسعار سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي یو امریکایي ډالر او یو افغانۍ 15 پوله یو یورو درنوی افغانی او یا پولا یو انګلیسی پاوند یو سلو درې افغانی یو سعودي ریال شل افغانی پنځه سربېخت پولا زر ایرانی تومن درې افغانی پنځه لس پولا زر هندي روپی یو زرو پنځه سربېخت افغانی او زر پاکستانی روپی څلور سو نه اوی افغانی.
اقتصادي خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. اوس هم یو نړیواله موضوع راخلو. د کورونا په نوې بڼه وایروس چې لومړی ځل په بریتانیا کې موندل شوی او په متحده ایالاتونو، هند او لاتینی امریکا کې هم پیښ ثبت شوی او دا ښیي چې د وایروس دغه بڼه په نړیواله کچه په چټکۍ سره یاد کوي. دا موضوع زموږ همکار ملالې بشیر تعقیب کړي. نور جزئیات به ترې واورو. ملالې جان مهرباني. مننه نوري. تاسو
چې په او لاتین امریکا، کانادا، استرالیا او لشتر لژه شلو اروپایي، آسیایي او مدني ختیځي وادونو کې د دغه نوي کورونا وایروس پیښې پرون د دسمبر 19مه تایید شوې. او ویل کېږي چې ټولې نښې نشانې داسې ښیي چې د وایروس دغه نوې بڼه په ټوله نړۍ کې خپره شوې ده. په دغه ټولو هیوادونو کې د کورونا وایروس نوې بڼه چې واریانت وایروس بلل کېږي پیژندل شوی او له همدې کبله دولتونه ارتوی چې یو دل بیا پر سفر محدودیت وضع کړي. له دې کبله چې د کورونا وایروس دا بڼه په ډیر سرعت سره انتقالیږي، د اروپای ټولنې د روغتیا ادارې خبرداري ورکړي چې ډیر خلک په دې وایروس اخته شي یو دل بیا د بستر کېدونکو کسانو او مړینو شمیر زیاتېدای شي. د یادولو وړ ده چې یو اونۍ مخکې برتانیې د کورونا وایروس د نوي ډول یا واریانت وایروس د خپرېدو له کبله په لندن او جنوب ختیځ انګلند کې محدودیت اعلان کړی و. لومړی ځل د وایروس دا ډول په سپتمبر میاشت کې وپیژندل شو. په داسې حال کې چې دغه وایروس مخ پر خپرېدو دی، د نیویارک، ریو د جنیرو او سیدنی په ګډون په ټوله نړۍ کې د نوي کال د منځلو مراسم محدود شوي دي. پر دې ناهیله کوونکي وضعیت سربېره په 2021 کال کې هیله شته چې په پسرلي او دوبي کې به خلک ګڼو واکسینو ته لاسرسی ولري. شاوخوا ټول اروپایي ټولنې هیوادونو د تیرې یک شنبه په ورځ د واکسیناسیون کمپاین پیل کړ، خو د روغتیا نړیوال سازمان بیا ویلي چې معلومه نه ده چې آیا دا نوې بڼه وایروس به د واکسین هڅې بې ځایه کړي که څنګه. که څه هم امریکا او اروپا د واکسین کمپاین ورو روان کړی دی، اسرائیل په یوازې 9 ورځو کې 15,000 کسان واکسین کړي چې دا د دې هیواد د نفوس 15% برخه جوړوي. نوري صاحب.
بله ملالای بشیر، تاسو نه مننه. قدر من اوریدونکو، امر دل چې د وایروس نوې بڼه په چټکۍ سره په نړۍ کې د سرایت په حال کې ده، خو تر اوسه پورې دغه نوې بڼې کوم مورد په افغانستان کې نه ده ثبت شوی. په افغانستان کې هم د کورونا رسمي شمېرې یا غس چې په کورونا باندې اخته شوي تقریبا له 50,000 زیات کسان پر دغه وایروس اخته شوي دي. او د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هم وایي چې په شپږو میاشتو کې به د کورونا وایروس ضد واکسین هم افغانستان ته ورسیږي. د افغانستان عامه روغتیا وزارت سره هم د کورونا وبا په وړاندې مبارزې په برخه کې د مرستو په لړ کې د کډوالو نړیوالې ادارې یو ان سی آر هم پرون د ننګرهار د عامه روغتیا له ریاست سره یو څه مرسته وکړه. د 45,000 امریکایي ډالرو په ارزښت په دغو مرستو کې 2 وینټلرونه هم شامل دي. نور به د موږ د مشال رادیو د همکار په دې راپور کې واورو.
د ننګرهار د عامه روغتیا رئیس ډاکټر نصیر احمد دورانی په دې موقعي خبريالانو ته وویل دا مرسته به د کورونا پر تجريدي روغتون سربېره دوه نورو روغتونونو ته د ټاکل شوی اندازې په اساس ورکړل شي.
دا د ننګرهار حوزوي روغتون د کورونا تجرید مرکز او د فاطمه زهرا شپخانو لپاره دی. په دې کې 9 کلمه حفاظتي وسایل دي چې ماسک دی، ګاون دی، دستکش دی، کیټ دی او هند سانیټایزر دی او دوه دانی وینټیلیټر دی چې هغه سیارې دي. رسمن مونږ ته تسلیم شو. درې وړ روغتونونه باید هغه خپل سهم چې کوم دوی په لیس کې ورته جدا کړی دی، البته زمونږ سره په تفاهم باندې کوم ځای کې چې څومره ضرورت وو هغه اوس جدا کیږي، دوی ته تسلیمیږي.
د ننګرهار والی ضیاءالحق امرخیل د کډوالو نړیوالې ادارې مننه وکړه چې له کورونا سره د مبارزې په برخه کې د حفاظتي توکو مرسته وکړه. نوموړي له نورو نړیوالو ادارو هم په دې برخه کې د مرستې غوښتنه وکړه.
زه د زړه له کومې مننه کوم د نسیار د ادارې څخه چې په دې سختو حالاتو کې دغه مرسته برابره کړې ده. امیدوارم چې همدغسې هغه نور نړیوال نهادونه دوی هم مرسته وکړي دویم صفه د کورونا ډیرو ممالک کې ډیر په سرعت باندې روانه ده. افغانستان هم یو د هغی د برخه څخه ده. ان شاء الله هغه تدابیر او هغه څه چې موږ په توان کې وي د خپل اعظمي کوشش کوو چې لازم تدابیر ولرو.
د ننګرهار د عام روغتیا رئیس ډاکټر دورانی په وینا په تیر یو میاشت کې په دې ولایت کې تر سلو زیات کسان د کورونا په وایروس اخته شوي چې له ډلې لس تنه مړه شوي دي، خو زیاتوي چې د تیرو لسو ورځو راهیسې په کورونا وایرس د اخته کسانو په شمیر کې ورځ تر بلې کموالی راځي چې دا مهال ورسره 15 تنه په تجریدي روغتون کې بستر دي. د ده په خبره د کورونا په لومړۍ څپه کې په ننګرهار کې شپږ څلوېښت سلنه کسان په کورونا اخته شوي ول.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
ازادي رادیو او ری وړاندې خبرونه په دوهمه نیمه کې د سولې په اړه ازادي رادیو 25 دقیقې بحث مهیروي. خو اوس د کابل چاپی ورسپانو ته انکتنه کوو. فریبا ظاهر ته وښو
مصر رسپانی په حیرتانو بندر کې د رشوت اخیستو پر مهال د مشرانو جرګې د دریو غړیو نیول کېدل شو اقدام بللی، خو ټینګار یې کړی چې تر دې وړاندې هم ځینې چارواکي په فساد کې د لاس لرلو په تور نیول شوي دي، خو سزا نه ده ورکړل شوې. لیکوال د فساد د قضیه یو شعار او کمپاین یاد کړی. لیکوال یو شمیر دلایل لیکلي چې همدا اوس هم د ملي شورا د ځینو غړو په ګډون ګڼ شمیر برحاله حکومتي چارواکي د فساد او بډو اخیستو اړوند په لویو قضیو کې شکل دي، خو په وینا یې حکومت بیا په دې برخه کې دوګونه چلند کوي. ورسپانې ادا کړی چې حکومت د دغو سناتورانو دوسیه ځکه رسنی ذکرې تر سوله نړیوالو فشارونو ځان خلاص کړي او مرستې را جلب کړي. لیکوال ټینګار کړی چې د حکومت له دا ډول تکراری ژمنو خلک ستړي سوي دي او په وینا یې حکومت باید له فساد سره د مبارزې په برخه کې عملي او کوټلي ګامونه پورته کړي. هشتې صبح ورسپانې هم د فساد په تور د دریو سناتورانو د نیول کېدو په مسالې لیکنه کړې ده. وړاندې راغلي چې د افغانستان د جزا په کوټ کې رشوت اخیستونکي او رشوت ورکونکي دواړه مجرمان بلل شوي او دواړو ته سزا ټاکل شوې. خو د لیکوال په وینا په خواشینۍ سره چې په دغه قضیه کې د هغو کسانو نمونه نه دي اخیستل شوي کوم چې دغو سناتورانو ته د 40,000 ډالر رشوت وړاندیز یې کړی و. سرمقاله کې ټینګار شوی چې ارتیا د څو حق کسان هم عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي سي کوم چې په دې قضیه کې همکاري کړي او زمينه برابر کړي ده، او هیواد دولتي ورسپانې د هدفي وژنو په اړه په ملي او نړیواله کچه اندیشنو ته اشاره کړي ده. لیکلي چې په افغانستان کې ورسته یو هدفي وژنو نه یوازې د سولې بهیر تر نیوکو لاندې راوستي، بلکې د رسنیو، مدني ټولنې او بشري حقوقو فعالینو او دغه راز د ملت سرسړیو فعالیتونه او د کار ساحه هم تنګه کړي ده. وړاندې د اروپای ټولنې او امریکا د استازو وروستي څرګندونې راخستل شوی چې د افغان ژورنالستانو د حملو له عاملانو سره د حساب او محاکمې غوښتنه کړې. ورسپانې ټینګار کړی چې تر کومه نړیواله ټولنه له خپل عمده فشار کار وانخلي او د ترهګرۍ او اورپکۍ د ځالو له منځه وړلو او تمویل سرچینې بندولو ته په جدي توګه مخه نه کړي، نو ویره ده چې دغه حالت به سیمه او نړۍ هم وګواښي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم جزیره رادیو ټول کارکونکو سلامونه وایم. د مجلې غزنی ولا خبره کوم. تاسو غواړم وایم کوم مسافر چې افغانستان د دوبی ته سفر کوي، نو دوی ته څل زر افغانۍ باندې طرفه ټکټ ورکول کیږي او مسافر ټکټونه په نظر یې له زر افغانۍ باندې و بندي باندې کرونا من پی تیس لزانه سره ولري هغه تیس هم په 15,000 افغانۍ باندې ورکول کیږي. ودانم سفر سره ظلم ده. د ازادي رادیو مسلمان څنګه ورته نه ده چې تاسو نو مسلو چارواکو ته خاور شرکتو له مسلمان سره خبرې وکړي بیا خپل هغه من سفر ته هله ده چې خپل आवाज او چت کې.
السلام علیکم رورا رفیق الله ایم د کونړ ولایت د دنګام ولسوالۍ د بیداد د کلی څخه. رورا خراب حکومت ولی روان ده. خراب حکومت ولی خلک به تر کړی چې د حکومت څخه فاصله پیدا شي او خو بیکاری او کرونا د خلکو ستونزې زیاتی دي او بلې خواته ورونه په افغانستان کې جنگ دی، جګړې دي او خلک بازارونو کې په خپل سر ډول سودا خرڅېږي. یعنې جواب وړي وړه دلته په 15,000 افغانۍ خرڅېږي. حکومت دې ته په نورو هېوادونو کې نرخنامه موجود دی. د ښاروالۍ نه مې دا خصوصا د کونړ د ښاروالۍ نه دا غوښتنه لرم چې په بازارونو کې دغه سوداګر کنټرول کې. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما مدان ورده تخفل ول فارید شریه وندې خبره کوم. ورور رازمز مکتب چې دې صف نه نړیری د سر انداري منداري ماشتي موږ د حکومت سره دا غوښتنه غواړو چې دا یې ورزول لري شروره را جوړه چې موږ ډیر سره په تکلیف یې ښه دې را مکتب راځي چې نن ته بکان کې وای یا خاتونه چې کار ورور ډیر یې خپل شه دې تاسو دا د دې راډیو سره ډیر مننه کوم
زمان محمد هاشم دې د کندهار ولایت خبرې کوم ما پیغام دادی وسوالو مطلب ته چې چپونه لاس واخلي په دیجی مې خلک ډیر په عذاب دي چې خپل کورو ته ستانه شي
ستاسو پیغام ستاسو نظر
دا ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي رادیو پر سپټون کې ماشين کې مورال لګلی او کوم وغوښتي وي به هم کولای شي چې د هغو مهمو موضوعاتو په اړه چې د ازادي رادیو لارې او خپل نظریات تر سره شریک کړي کولای شي چې په دغه شمیرې خپل پیغام پریک دی 200 او 300 یو شپته او سمسد الدین په سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سر لیکونه به واوروي
د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقی وای کابل کې د طالبانو جنگي تګلارې بدله شوې او هغه دا چې بریدونه کوي خو مسولیت نه اخلي صدیقی ویلي لدې بریدونو د طالبانو هدف دا دی چې ویره وحشت او ناهیلی خبره کړی او د خلکو او دولت ترمنځ واټن زیات کړي خو طالبانو بیا لدې وړاندې ویلي چې دوی د ملکی کسانو او مدني فعالانو د غرس خبري اعلانو په هدفي وجنو کې لاس نه لري کابل کې پولیسو هغه درې تنه غلې ونیول چې لوی کورې زیاته اندازه سره زر غلا کړی و د امنی قمندانې ویاند فردوس فرامرز رسنوي ته ویلي د غلو پروند شاوخوا 1.5 میلیون افغانۍ په ارزښت سره زر د قصبي سیمې کې لوی کوره وړیو تمه ده چې د کورونا پر ضد واکسین لمړنۍ جوپه تر شپږ میاشتې پورې افغانستان ته ورسیږي د خبره د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویاند اکمل سمسور ازادي رادیو ته وکړه چارواکی وای لا هم په غزنی کې د برمته شو کسانو برخلیک نه دی معلوم د غزنی د امنیت قمندانۍ ویان احمد خان سیرت تیر شپه ازادي رادیو ته ویل چې دوی هلته د ولایتي شورا د غړو او قومي مشرانو په منځګړیتوب هڅه پیل کړي چې دغه کسانو څرک ولګيږي د امریکا په متحده ایالاتونو هند او لاتینی امریکا کې هم د کورونا وایروس د هغې بدلون مندل باندې مثبت پیښې لیدل شوی چې د لومړي ځل لپاره بریتانیا کې تثبیت شو د امریکا متحده ایالاتو منتخب ولسمشر جو بایدن ژمنه کړې چې په د هیواد کې به د کورونا ضد واکسین پروګرام لا ګړندی کړي او د روسیې د تحقیقاتو کمیټې د کرملین د سیاسي منتقد الکسی ناوالنی پر ضد یو جنایي دوسیه پرانسته ده دغه کمیټې دا کړې چې ناوالنی د فساد ضد ادارې له لوري سلګونه میلیونه روبل غلا کړی دی
د دې او نور خبرونو ان تفصیل به هم کولای شي چې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ولولې پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی انکم لکه څنګه چې په لاندو خبرونو کې مو ووردل د افغانستان حکومت وی طالبانو په دې ورسته کې د سولې په نوم یو ستراتیژي ته چې بریټ کوي او مسولیت نه اخلي مخه کړی ده د افغانستان حکومت پر طالبانو دا تور داسې محل پوری کوي چې څه کم یو ونی ورسته یعنی د راتلونکو سیشن به په ورځ به مرکچان بیا د طالبانو لاستاو سره د سولې دوهم پړاو خبري په دوه کې امپایل کری د سولې د خبرو باندې مو 25 دقیقې بحث کړي د بحث زمو همکار اجمل ان ترتیب کړي دي
25 دقیقې
دوه خبرې دي یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 25%
متاسف یم چې حکومت
څه کوي
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
سلامونه زه اجملند مودې ازادي رادیو په دې 25 کې بحث کې مو هرکلی کوم سره لدی چې ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي امنیت سرکار غوښتنه کړې و چې د سولې بل پړاو خبرې د افغانستان کې د نن پیل شي خو وس د افغان دولت او طالبانو مرکچی پلاو دواړو ویلي چې خبرې به د جنوري په 15 بیرته دوه کې پیلېږي د خبرو د پیل دا ډاډ په داسې حال کې ورکول کیږي چې په افغانستان کې تاوتریخواله په ځانګړې توګه د ژورنالیستانو او مدني فعالانو چې ډیر ځوانان دي هدفي وژنو زور اخیسته آیا د دې وژنو موخه د سولې د خبرو ګډوډول دي هغه څوک چې د دې بریدونو لارې د سولې د خبرو د ګډوډولو هڅې کوي څوک دي د سیمه هیوادونو د افغانستان د سولې په برخه کې څومره همکار دي د سولې په خبرو کې د هغه ځوان نسل استازولي څومره د چي په ورستیو شلو کلونو کې د بیان آزادۍ او نسبی مدني آزادۍ سره راستر شوی دا د ته ورته د نورو پښتنو د جواب لپاره سره په دې بحث کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د ځوانانو استازي خکلا زدران او د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا ویان فریدون خوزون د ټلیفون لاري یو ځای شوی. دواړو ته هر کله وایم او په بحث کې د ګډون د بلنې د منلو مننه ترې کوم. خلا زدران، افغان ولسمشر او د ملي امنیت سلاکار غوښتنه کړې وه چې بل پړاو خبرې دي افغانستان کې پایل شي، خو اوس دواړو لورو ویلي چې په دوحه کې به پیلېږي. ستاسو په فکر دا پریکړه څنګه ده؟
مننه چې زه مړه وبللم. زه به د یوې عام افغانې وګړي په حیث په دې پوښتنه کې تاسو ته خپل نظر وړاندې کوم، او هغه دا چې جنګ د اوس دپاره د افغانانو تر منځ دی، ځکه د امریکا سره خو د سولې تړون لاسلیک شو. نو کله چې جنګ د دواړو افغانو لورو تر منځ دی او دوی ځانونه افغانان ګڼي، تمه ده کې دا لازمه ده او معقوله ده وه چې د سولو مذاکرات په افغانستان کې د افغانانو ترمنځ سرسره شي. تاسو به پوهیږئ چې قطر د امریکا یو ډېر نږدې دوست هیواد دی، او د هر تصمیم چې د دوی په منځګړیتوب نیول کېږي هغه به د امریکا د تاثیر لاندې وي. نو تاسو فکر وکړئ چې کله په دې زه شخصا د عام افغان وګړي په توګه دا حس کوم، دا احساس کوم چې په دې مذاکراتو کې افغان حکومت تنها پاتې دی، حاشیه ته کاغذ شوی دی، ځکه طالبان، امریکا، قطر، پاکستان، هغه نور هیوادونه چې د طالبانو ملاتړي پاتې شوي په مستقیم او غیر مستقیم ډول په دې مذاکراتو کې د طالبانو په ګټه رول لوبوي او کوشش کوي چې د دوی غوښتنو ته لار هواره کړي. دترات کې د افغان ملت او د افغان خلکو، افغانانو، د افغان ځوانانو، افغان ښځو ګټه سری کرشي غوښتنې اندېښنې دا ټول په یو داسې فکر وکړئ چې د خطر سره مخ کېږي. موږ ته څوک دا تضمین راکولی؟
تاسو څه فکر کوئ چې په مذاکراتو کې تاسو په ځانګړې توګه د ځوان قشر استازیتوب کوئ، او د ځوانانو په اړه باندې یو شی ویل کېږي چې دوی د شلو کلو پخواني ځوانان نه دي، یا فکر ډېر بدل شوی، یا د ژوند بڼه ډېره بدله شوې ده؟ په روانو خبرو کې تاسو خپل استازولي وینئ؟
متاسفانه نه. د مذاکراتو د پایل نه تر دې دمه او څنګه چې لیدل کېږي په دویم پړاو کې د هیڅ لوري نه، نه د طالبانو د لوري نه، نه د افغان حکومت د لوري نه، په لازمه ډول ځوانانو ته ځای، وخت او غږ نه دی ورکړل شوی. افغان حکومت کوم څو تنه ځوانان چې په خپل ټیم کې لري هغه سیاسي پریکړه ده، هغه د بعض علایقو د پالولو پر اساس شوې ده، سمبولیکه ونډه ورکړل شوې ده ځوانانو ته، او د طالبان د لوري نه د ځوانانو او په ځوانانو کې بیا د نجونو او ښځو رول صفر دی. نو تاسو فکر وکړئ چې داسې یو مذاکرات چې زموږ د نسل آینده دېرش کاله ژوند سرنوشت ټاکي، په هغه کې موږ شتون نه لرو، نو دا مذاکرات به موږ ته د منلو وړ وي که نه، یا د موږ په ګټه او د موږ په خوښه به برابر وي که نه. نو زه شخصا خوشبینه نه یم د افغان ځوانانو استازي په توګه.
تاسو په نړیوالو غونډو کې سمو د مخ کې په ملګرو ملتونو کې د امنیت په شورا کې مو د سولې په تړاو د ځوانانو لیدلوري، بلکې د ټولو افغانانو لیدلوري واضحه کړ، خبرې مو کړلې. په نورو نړیوالو غونډو کې د نړیوالې ټولنې هغه هیوادونه چې په افغانستان کې فعال دي هم ورسره اتمن په تماس کې. د افغان ځوانانو په برخه کې ډېری هڅې د نړیوالې ټولنې وی چې د دې سبب شو چې د افغان ځوانانو په ژوند کې بدلون نه راشي. څه فکر کوئ چې نړیوال ملاتړ څومره شته د لام د افغان ځوانانو د حقونو او د دوی د هغه مدني ازادیو د ساتلو په برخه؟
زه خپل شخصا په دې باور یم چې اروپایي ټولنه، اروپایي هیوادونه اکثریت یې تر ډېره کچې پورې د بشري حقونو، د ښځو حقونو، د ځوانانو په فعال ونډه باندې باورمندي او کوشش ورته کوي. دوی لکه څنګه چې تاسو وویل په دې تیرو کلونو کې هم دوی د مرستو او همکارۍ د وجې نه موږ ځوانان نن په دې سټیج کې یو، په دې ځای کې یو چې کولای شو خپل نظر ولرو، غږ ولرو، تعلیم وکړو او فعال واوسېږو. خو متاسفانه زه فکر نه کوم چې هغه اصلي هیوادونه چې د سولې په مذاکراتو کې ونډه لرلی شي پر طالبانو باندې اغېز لرلی شي چې هغه امریکا ده. زه فکر نه کوم چې هغه دې ډېر زیات توجه وکړي یا د ورته مهمه واوسېږي زموږ شتون یا نه شتون، زموږ حقوق خوښي یا نه خوښي، دا دوی ته مهمه نه ده. دوی فقط ماضي فقط دونه غواړي چې د دغو ځایونه خپله پښه وباسي، ځکه نورې دلته ګټې نه تعمینېږي. او هغه اصلي هیواد د چې کیدای شي په دواړو لورو باندې تاثیر ولري، د پروسې په جریان باندې تر دې دمه تاثیر لرلی دی، هر څه چې کېږي د دوی په خوښه کېږي. متاسفانه زه چې څونه وینم اروپایي هیوادونه، نړیواله ټولنه اکثریت یې کوشش کوي چې دغه شی تضمین کړي چې دا مذاکرات به خلک نه زیانمنوي او لاسته راوړنې به نه قرباني کوي، اما دا چې د دوی هڅې به تر کومه حده پورې دوام ولري، ځکه دوی هم په دې تیرو شلو کلونو کې سرمایه ګذاري کړي ده دلته.
مننه خلا صدران. د افغانستان د ملي مسالې د شورا ویان فریدون خوزون هم را سره دی. ښاغلی خوزون، مخکې مل خلا صدران مو پختل د افغان حکومت وړاندیز چې بل پړاو خبرې دی افغانستان کې وشي، خو اوس بیرته په دوحه کې د پایل پریکړه شوې، ولې په افغانستان کې د نننه د خبرو د دوام وړاندیز ونه منل شو؟
د پیشنهاد هم شو چې په داخل د هیواد کې مذاکرات وشي، هم په وخت وخت چې د افغانانو په توګه تاسو موږ لپاره مهمه ده که چیرې موږ د دې جوګه شو چې مذاکرات په خپله خاوره کې ترسره کړو او خپل مشکلات په خپله حل کړو. اما په اوس وخت کې سره دې چې موږ د قطر هیواد له همکاریو او قربتو څخه مننه کوو، اما یو شمېر هغو هیوادونو چې درخواست ورکړی وو چې دا مذاکرات د هغوی په هیوادونو کې ترسره شي، د کورونا د وایرس له امله هغوی بخښنه وغوښته او زموږ نړیوالو دوستانو هم دا موږ ته تایید کړه چې او په دې موږ مشوره راکړه چې که دا مذاکرات بېرته په قطر کې وشي، په داخل د افغانستان کې موږ له طالبانو سره هم غږېدلي یو او له نورو طرفونو سره هم چې هغوی د سولې د حمایت د ګروپ غړیتوب لري، په دې اړه موږ بحثونه او مشورې کړي دي. همګړۍ سره اوس موږ په دې اخته یو چې که خدای وکړي چې داسې زمینه مساعد شي چې بین الافغاني مذاکرات د افغانستان اسلامي جمهوریت او د طالبانو تحریک ترمنځ دا مذاکرات افغانستان کې ترسره شي، نو دوی هم مذاکرات بېرته په دوحه کې او لاندې سره د رهبری کمیټې تصمیم ونیو چې اوس تر څو چې موږ دې ته انتظار وباسو چې په افغانستان کې د مذاکراتو کله دوام پیدا کړي او مذاکرات ونځنډیږي او خبرې پر مخ لاړ شي، هر کله چې د دې زمينه مساعده شي او دواړه طرفونه په دې توافق ورسیږي چې په افغانستان کې مذاکرات وشي، کله په کوم ځای کې وشي، په کوم شرایطو وشي، څنګه وشي، زمينه تازه څوک وکړي، دا ټول مسائل تر بحث لاندې دي. اما دویم دور مذاکرات په 15 جنوري کې به تاسو واګی پیلي.
خلا صدران، خغلی خوزون په خبرو کې مو اوریدل چې په 15 جنوري باندې به دواړه حیاتونه بیا خبري پیلي. په داسې حال کې پیلي چې په افغانستان کې وژنې په ځانګړي توګه دغه هدافي وژنې پر ژورنالیستانو او مدني فعالانو پرله پسې دوام لري او په پراخه توګه یې ویره خبره کړې ده. د تاسو فکر باندې دا خبرې څومره د سولې روان تحرک سره، د سولې د روانو خبرو سره تړلې دي؟
تړلې دي، یعنی که څوک وایي چې دا تړلې نه دي، دا به ډېره یو سادهګي وي که موږ دا خبره وکړو. سل فیصده تړلې دي، دا یو د فشار راوړلو یو وسیله ده چې دوی غواړي په دې طریق سره فشار راوړي او په مذاکراتو کې برلاسي واوسېږي، د دوی غوښتنو ته پام وشي. زه دا هم نه وایم چې دا ټول صرف د طالبان له طرفه کېږي، په دې کې مختلفې ډلې دي چې هره ډله خلک استعمالوي، خلک وژني د ځان د ګټو دپاره. ځینې شاید غواړي پروسه سابوتاژ کړي، ځینې شاید غواړي په پروسه کې برلاسي واوسېږي، ځینې شاید غواړي مقابل لوری بدنامه کړي. ولې مهمه دا ده چې هر څوک یې کوي، په هر نیت او هر دلیل یې کوي، د ورځې په پای کې دا موږ عام خلک یو چې وژل کېږو، قرباني کېږو د دوی د هدفونو دپاره. او دا زه فکر کوم چې یو د نه منلو وړ خبره ده. په دې ډول کې ادامه وکړي، هر ډله کوي، زه فکر نه کوم چې دوی د یوې ښې پایلې ته ورسیږي.
ډیر مننه ښاغلی خوزون. په وروستیو کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزادم پر خپل ټویټر لیکلی دی چې وروستۍ وژنې، هدفي وژنې او د شخصیتونو ترور دا د سولې د روانه پروسه تهدیدوي. مخکې هم هغه څو ځلې
د سولی د ګډوډونکو پنوم باندې یا د سولی د تخریبونکو پنوم یو څه ته اشاره کړی ده. تاسو د سولی د غروان بهیر له نږدې څاری څه فکر کوئ؟ داسې څه هڅې شته دی چې هغه د سولې د تخریب لپاره ترسره کیږي او خپله دغه دوه لوري پکې ښکیل نه وي؟
څرنګه دی چې د افغانستان د سولې له پروسې سره مستقیم ځینې کورني او بهرني آباد ښکیل دي، هم په جګړه کې او هم په سوله کې، او په همدې خاطر باندې موږ په سیمه ییز اجماع باندې تاکید هم کوو چې سیمه ییز هیوادونه د دې پروسې حمایت وکړي. او په دې کې شک نشته چې یو شمېر خلک په داخل افغانستان کې دي، د افغانستان کې د دې پروسې ملاتړي اوسي، او کېدای شي ځینې به مخاربین هم اوسي. هره پروسه موافقین او مخالفین لري، او زموږ له اړخه یا زموږ له انده هر هغه څوک چې لکه مخکې د بریدونو ته اشاره وشوه، دا ټول بریدونه چې کېږي دا د افغانستان دښمنان په همدې خاطر کې چې دا روان فرصت دا زیانمن شي، دا متضرر شي، او دا مذاکرات بې اعتباره شي، د افغانانو اعتبار او په دې پروسه کم شي تر څو دا پروسه بریالی نه شي او نتیجې ته ونه رسیږي. او یا ممکن دا هم وشي چې ځینې خلک کوشش وکړي چې د مذاکرات د بریدونو په زیاتېدو سره فکر وکړي چې د مذاکرات په مېز کې دوی کولی شي ښه استفاده وکړي، یا ډېر څه ترلاسه کړي چې دا تېرو درېو میاشتو مذاکراتو لاګټه ثابته کړه، او د ښه نتیجه نه درلوده. جوس له دې چې د افغانستان خلک شهیدان شي او د افغانستان خلک پرې کې ضرر وکړي، نو زه پرې اند یم چې موافقین مخالفین شته، ما دا ټول کورې راځي او پرمان هم دغه مسایل د یو سره دي دوی په دې کې ستیر نه چې دې کې ستیر څنګه ورکړه دی. بیا خو شي چې دا سي اقدامات چې هغه پروسه نو مسله شي اعتبار هم راځي چې په پروسه باندې، او دا پروسه ضرورت یې ورکړي. که چیرې موږ اوربان ته ورسېږو نو د دغه سي مخربینو لاسونه لندېږي، او یا افغان هم چې کومه مریضي جوړه دي شي جوګه دي چې د دغه سي مخربینو مخنیوي وکړي. اوس په بازار ګډوډ دی، حالات کیږي د سولې د پروسې د
خغلی خوځوند سي په مشخصه توګه نشي ویلای چې 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 څوک داسې شته دی چې تاسو فکر کوي چې د سولې د دغه بهیر د ګډوډولو هڅه کوي، داسې به څوک یي؟ یعنی په مجموع کې د اجماع لپاره هم هڅه وشوي، له روسیې سره، له چین سره، له ایران سره، له پاکستان سره، او ظاهرا د افغانستان حکومت وایي چې بیلابیل لوري په اعتماد کې اخیستې دي. نو خپل طالبان هم دارادی چې په دغه ورستۍ وژنه او نامنوي کې د لاس ولري، د تاسو فکر باندې څوک کېدلی شي چې بیا هم نه غواړي چې د سولې دغه بهیر نتیجه ورکړي او د غلط فهمیو د زیاتولو هڅه کوي؟
زه نه غواړم چې کوم هېواد یا کومې ډلې یا کوم داخل افغانستان کې کوم جهات نوم واخلم، اما د سولې مخربین موږ پېژنو او د افغانستان خلک هم پېژني. هر هغه څوک چې خپلې جنګ کې ویني په افغانستان کې دوی روان کړکېچن وزیر څخه ګټه اخلي، دا د دوی په او دا د دوی په ګټه طبیعي یا هغوی د سولې مخربین چې اوس غواړي دا پروسه خرابه کړي. هر څوک چې د دوی بریدونو سره مرسته کوي، تمویل ته اشیزې کوي، دوی مخربین دي د دې پروسې. او په سیمه ییزه کچه موږ کوشش ډېر کوو چې سیمه ییز رقابتونه افغانستان ته را نوړو، او سیمه ییز رقابتونه د سیمه ییزو هیوادونو یا د نړیوال رقابتونو د نړیوالو هیوادونو په خپل ځای پاتې شي په افغانستان کې. دوی په داسې یو محور سره راټول شي چې هغه له افغانستان سره دوه اوسي. په دې معنی کې د هند پاکستان موضوع مطرح اوسي. هند د افغانستان یو دوست هیواد دی، پاکستان د افغانستان یو ګاونډی هیواد دی. موږ لار یو سره جدا تعاملات لرو، او د دې خپل مزید تعاملات نه راځي افغانستان کې عملی شي، یا د پارلمان وو هل شي، یا د دې د لپاره خپل پالیسی د افغانستان کې د ایران، امریکا، یا د سیمې نور هیوادونه، د سیمې او له سیمې باندې هیوادونه د رقابتونو ور دي. افغانستان نه باید دغه رقابتونو خوګلن او سیاست دګر او سی مخواړو شي
ټول هیوادونه د افغانستان د سولې پروسې څخه حمایت وکړي، لکه څنګه چې د ملي مصالحې ادارې په نامه شته هیوادونه سفرونه وکړي، دوی ټول په یو وخت د سولې پروسې سره د همکارۍ داد ورکړي، او هر هیواد خپل لوبت د سولې پروسې سره مرسته کولی شي، او د سولې پروسې کې دوی ونډه او نظریات موږ لپاره مهم دي، او موږ هم دې ځان مکلف بولو چې دوی ته وخت په وخت د افغانستان روان وضعیت څخه چې او د مذاکراتو د وضعیت څخه زین توضیحات ولرو، ترڅو دوی سره چکنه اندېښنې پیدا کېږي، هغه اندېښنې رفع شي، او له سولې وروسته چې کوم فرصتونه را پیدا کېږي هغه ورته توضیح شي او تشریح شي، چې دوی له دغو فرصتونو څخه د راتلونکي لپاره استفاده وکړي، او سوله ییز افغانستان د سیمې د هیوادونو پګټره، او دا باید دوی ته عمل
ثابت شي. مننه خغلی خوزون. خلا زدران تاسو په ملګرو ملتونو کې د افغان ځوانانو استازولي کوي، ملګری ملتونه د دا ډول باسون لپاره تر ټولو غوره ځای کېدلې شي. څه فکر کوي د سیمې د هیوادونو، روسیا، چین، ایران، پاکستان، هندوستان، هغه چې افغانستان کې بیلابیلې ګټې لري او بیلابیلې لیوالتیاوې لري، د دوی رول د سولې، د افغان سولې په برخه کې تاسو څه ډول ارزوئ؟ آیا واقعا صادقانه دغه د سیمې هیوادونه هڅه کوي؟
باور پدېم چې د ټولو همسایه هیوادونو ونډه ډېره زیاته مهمه ده، ځکه په افغانستان کې چې هر څه پیښیږي د دوی وضعیت مستقیم ډول دی د تاثیر لاندې راولي، د دوی داخلي مسایل د تاثیر لاندې راولي، نو دوی حق لري چې د افغانستان د ټول پروسه کې د دوی خبره وکړي، خبره یې واورېدل شي، د دوی اندېښنو ته غوږ کېښودل شي. خو موږ باید د دوی ونډې ته د مداخلې په سترګه ونه ګورو، یعنی دوی ته د مداخلې اجازه ورنه کړو چې دوی د خپلو ګټو دپاره زموږ پروسه سابوتاژ کړي یا موږ قرباني کړي، ولې که د دوی همکاري د دوی نظر ونه غوښتل شي دا هم تاوان لري، ځکه اوږدمهاله ډول بیا دوی بیا هم د نورو مختلفو لارو خپلو سیاستونو د پلي کول دپاره د افغانستان خاوره کې فعالیتونه کوي، او دلته مسایل د ناکامۍ سره مخامخ.
فکر کوي خلا زدران، فکر کوي چې په وروستیو ځینو هغه پیښو کې چې د سولې د تخریب هڅې ځینې بولي، د سیمې د هیوادونو استخبارات یا نورې کړۍ لاس ولري؟
طبعا چې لاس ولري، خصوصا د پاکستان سره موږ اصلا ښه خاطره او ښه تجربه نه لرو. ایران هم په خپل ځای کې مداخله لرلې دي، ولې دوی دغه بلاله مداخله نه کوي؟ د پردې تر شا دوی د پاکستان برابر فعالیت کوي او مدیریتونه کوي، او د نړۍ داخلي چارو کې لاسوهنه کوي او تصمیم جوړوي. نو د دې ټولو د مهارول دپاره او د نیک همکارۍ د جلب دپاره نړیواله ټولنه او افغان حکومت باید په ګډه کار وکړي. دوی مجبور کړي چې په ښه توګه همکاري وکړي، نه دا چې
په فریدون خوزون تاسو ته بیرته راشو. مخکې کلا زدران چې په ملګرو ملتونو کې د افغان ځوانانو استازیتوب کوي، دی وویل چې د سولې په خبرو کې د افغان ځوانانو ونډه ورکه ده. تاسو خپل هم د افغان ځوانانو لډلې یې، فکر کوي چې دغه نسل چې په تیرو 15 کلونو کې راپورته شوی، رالوی شوی، د ژوند یو نوې بڼه، یو جلا بڼه، د یو شمیر محدود خو یو شمیر مدني ازادیو سره رالوی شوی دی، دا ډل استازولي لري د سولې په خبرو کې؟
د افغانستان د سولې پروسه کې د ټولو اقشارو ونډه باید خوندي اوسي. څنګه په حیات نوران ته ډېره ونډه ورکړل شوې ده په نورو بحثونو کې، عالم صالحي او د سولې په کوم میکانیزم او د نقشه جوړه شوې ده، ټولو کې د ځوانانو ونډه خاصه ونډه ده. زه فکر کوم چې ټولو اخارو ته متناسبه ونډه په نظر کې نیول شوې ده، او د ځوانانو خاص ازولي شوې ده. اوس موږ له څلورو نه تو غړي ځوانان لرو چې هلته حضور لري، او په جوي عمومي کې یو مجلس دی، هغه هلته د ځوانانو ونډه خورا تنظیم شوې ده، او کوم د لارې شاو میکانیزم چې د سول پر روټه تاوي چې مخسر ځوانان کار کوي او اکثر خصوصا په تخنیکی مسائلو کې او د مذاکراتي ټیم تخنیکی ټیم چې کوم دی هغه مکمل ځوانان دي په دې معنی چې ځوانان د کار ورته لري او ژبه بوي په تخنیکی مسائلو کې وي کاملا او ته آماده دي نو دوی مونږ یو ښه سپور لرو ځوانان او په دې برخه کې چې ځوانانو سره مونږ مشورې او بحثونه هم لرو ممکن ځینې ځوانانو ته مستقیم د مشورو ورکولو فرصت نه وي برابر شوی خصوصا ولایتي ځوانانو چې تیر ورځ د رهبری کمیټې په بحث کې پکې بحث وشو چې موږ د ولایتي کچا مرکزی کچا د ځوانانو د ښځو د مدني ټولنو د خبر اعلانو او د قومي مشرانو د دوی نظریات او راوخلو او دوی سره باید مستقیم
مننه
نو په دې باندې موږ یو کار کوو او ان شاء الله په راتلونکي کې به د ځینو ولایتو سفرونه او نور مسایل عملي شي.
کولا زدران که لند را ته د خپل ورستوي خبرو په توګه وای، آیا فکر کوي چې له طالبانو سره داسې تصور کولای شي چې یو حکومت دی چې هغه کې طالبان وسنی کابل میشتي سیاستوال ګډ شاملي او پاره کې تاسو د ځوانانو په توګه دغه وشي کوم فعالیتونه کوي دا مو کوي داسې یو تصور یو فکر یو اټکل کولای شي؟
د ما لپاره شخصا دا تصور سخت دی چې په کوم ډول چې اوس د کوم حکومت چې د مدني ټولنې فضا ټولنه په دې ډول به ادامه وکړي د ما لپاره شخصا دا تصور سخت دی ولې په سیاست کې په دښمن د افغانستان سیاسي ډګر کې د دا رقم مسایلو پیشبینی سخته ده کله ورته یو څه چیږي چې اصلا موږ ته د موږ ورته مخکې تر مخکې فکر نه کړی د توقع خلاف یو څه کیږي نو بعض اوقات انسان دونه بې وسه شي چې فقط توکل خدای کوي او د خدای نه غواړي چې خدای دې وکړي چې هر څه ښه شي نه دا چې بد شي.
مننه له تاسو نه خوزون صاحب. تاسو هم راته هم د یو افغان فعال او ځوان په توګه او هم د ملي مصالحې د عالي شورا د ویان په توګه همدا پوښتنه ځواب کوي، څه فکر کوي اټکل کولای شي چې طالبان وسنی سیاستوال چې په کابل کې دي دا ټول دي په یو چوکاټ کې په یو دولت کې سره یو ځای لاند جواب او نظر مراته راکي؟
بلې دا څه وځي دا تصور کو بلکې چې ساره افغان ځوانان هڅه کوي کوخخ کوي چې همدغه یو شرایط برابر شي ترڅو نه یوازې هغه څوک چې اوس په کابل کې ژوند کوي یا اوسېږي او سیاسي مسایل څېړي یا پکې عملا سیاست کوي بلکې طالبان او د سراسر د نړۍ کې کوم افغانان اوسېږي او دوی متراشي خپل وطن ته خپل کور ته او په ګډه د یو سوله ییز آباد او رفیع افغانستان لپاره هڅې وکړي. دا تصور
مننه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د ځوانانو استازي کولا زدران او د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا ویان فریدون خوزون لا دواړو مننه کوو. کور مو ودان
خون صبریگی وایت څنګه وکم زه صبر وما خون صبریگی وایت څنګه وکم زړه می پتا پسې خوګیگی وایت څنګه وکم وایت څنګه وکم صبر وما خون صبریگی وایت څنګه وکم مجبوری بدا دا خوبیا د محبت مجبوری مجبوری بدا دا
خو بیا د محبت مجبوری وہ خودے کہی چار کی گی وایا سنگ وکم سرم پتا پسی ہوگی گی وایا سنگ وکم وایا سنگ وکم سے صبر و خون صبری گی وایا سنگ وکم پوت درد ڈیوے پوکھ کو بنے ساتم